ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
کرانوری دنگو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نندای تھوار ورځ بزران لسم کال د فروری سلی رښتمنه ته دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمیا په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلواما په پیښه د هندستان له ګواښونو وروسته ویلي چې اسلام آباد له نوې ډیلی سره د کړکیچ هوارولو لپاره ګامونه اخیستي نن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي په هندستان ژغ کړی چې د جنگ خبرې دي پریږدي
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو د عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی او سکیورټي اډیټ وکيږي
او ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پروسږ کال ډېر خونړی و چې پکې د 928 ماشومانو په ګډون تر 3800 زیات ملکی کسان وژل شوي دي
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هیواد یې له ګاونډي هندوستان سره د کړکیچ ختمولو لپاره ګامونه اخلي نن له پخوانیو ډیپلوماټانو سره له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي له هندوستان څخه غوښتنه کړې چې د جنگ خبرې دې پریږدي او د کشمیریانو له بجنه څخه دې لاس واخلي تیره اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما کې په هندي عسکرو د ځانمرګي برید وروسته د دواړو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی لنډ تفصیل راکوي زموږ همکار محمد اکرام په دې رپورټ کې
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن یا یونام نن په تازه خبر کړي رپورت کې ویلي په دغه جنگ ځپلي هیواد کې زیات شوی تشدد کې خوښه او وزره او 200 عام خلک ژوبل شوي دا په کال 2013 کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلو کې 15% زیاتوالی دی یونام افغانستان کې زیات شوی ځانمرګي حمله لپاره د داعش خراسان ډله ذمہوار ګرځولي رپورت د حکومت په لوز واکونو هوایي حمله او د لټون عملیات د عامو خلکو مرګ ژوبلو کې د زیاتوالي باعث ګرځولې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنری میشل بیشلټ په رپورت کې ویلي دا حقیقت ډیر بد او حیرانوونکی دی چې د کال د ماشومانو د وژنو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی یونام افغانستان کې تر ټولو زیات 3% مرګ ژوبلو لپاره حکومت مخالف ځواکونه ذمہوار ګرځولي چې پکې 8% طالبان 40% داعش خراسان ډله او 6% لپاره نوري وسلوال ډلې ذمہوار ګرځولې شوې د باقی پاتې مرګ ژوبلو تور په افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو پورې کړې شوې د یونام مشر ټډامیچی یماموټو ویلي افغانستان کې د روان جنگ د لسم رپورت دی چې پکې د 2000 عامو خلکو وژنې او د 50000 خلکو د ژوبل کېدو رپورټونه ریکارډ کړي شوې دي
کډرمنو اوریدونکو دا محمد اکرام چې د ملګرو ملتونو هغه رپورت چې وایي په افغانستان کې پروسږ کال په جګړه کې در 3800 زیات ملکی کسان وژل شوي وو تفصیل تاسو ته وړاندې کړ او اوس هم په خبرونو کې نورو رپورټونو ته ادامه ورکوو چې د بلوچستان په جنوبي سیمه ډېره مرو جمالي کې ځایي پولیس وایي د یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس مړ او 12 نور ژوبل دي پولیس وایي چاودنه په مزدور چوک باندې سوې ده او چاودیدونکي مواد په یو موټرسایکل کې پر ځای کړل شوي وو د پولیسو په وینا د ځینو ژوبل کسانو روغتیايي حالت د کړکې چندې او څلور ټپیان یې د سند ایالت د لاړکانې و روغتون ته د علاج لپاره استولې دي تر دې اوس مهاله چا د پیښې پړه نه ده منلې او نه هم پولیسو نور جزئیات ورکړي دي
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو د عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی اوز تبا کتنه یا د هغوی سکیورټي اډیټ کیږي د ان جی اوز کنسورشیم یو غړی نظام دا وړوي دوی د حکومتي طریقې کار خلاف نه دي خو د سکیورټي اډیټ عمل د غیر سرکاري تنظیمونو د رجستریشن په وخت کیږي او بیا تنظیمونه حکومت ته وخت په وخت رپورټونه ورکوي احسان محمد خان نه پیلن تفصیل ورو
د پاکستاني حکومت دغه پریکړه تر مخه په هیواد کې موجود د خیر خیګړې غیر دولتي ټولي موسسې به د امنیتی پلټنو څخه تیریږي چې په دغه پلټنو کې به کتلې شي غیر دولتي موسسې د کوم ځای څخه فندونه ترلاسه کوي د دې ترڅنګ د غیر دولتي موسسو کارکونکو بهر هیوادونو ته اخیری درې کلونو سفر پاکله به هم معلومات راغونډول کیږي د غیر دولتي سازمانونو د اتحادیې یو مشر نظام دوړ په وینا په هیواد کې د نننه ځای او عالمی موسسي د اندراج په وخت د ټول معلومات د ځای پولیس تانه نه واخله تر سوشل ویلفیر او ټول تعلق لرونکو ادارو رسوي. د د پوینا دا وخت اتش پیته غیر دولتي ادارو په کار بندیز پر ځای کړی شوی نظام دوړ زیاته کړي. دوی د غیر دولتي ادارو دپاره د حکومتي سارنې د کوم قانون پر ضد نه دي، خو غواړي د سارنې دغه عمل داسې وي چې د خیر ښېګړې دغه کارونه ونه درېږي. یاد دی وي د ځایي غیر دولتي ادارو په شمول ځینې عالمي ادارې هم داسې دي چې په پاکستان کې ورته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، چې په دغو کې سیو دی چلډرن په نوم نړیواله غیر دولتي اداره هم شامل ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوي په مشرۍ د ایران پولې ته نږدې د افغانستان نیمروز ولایت ته تللی او هلته یې د چابهار بندر څخه هند ته د افغاني تجارتي مالونو د لېږد د پرانستلو په مراسمو کې ګډون کړی دی. محمد اشرف غنی جوړی سوي د سوریې ته په وینا کې ویلي، افغانستان به د جنوبي ایشیا لپاره د تجارت په څلور لارې بدلوي او هڅه به کوي چې د سیمې هیوادونو ته اقتصادي فرصتونه برابر کړي.
د هندستان شمال مشرقي سیمې چارواکي وایي د زهرجنو دیسي جوړ شراب څکلو د لاسه لږ تر لږه یو سلسل ویښتنان مړه شوي دي. د دې سره د هغوی په وینا قریبا 200 پورې خلک په سخت حالت کې په هسپتال کې دي. د آسام سیمې د صحت وزیر همامتا بیسوا رویټرس ته ویلي، په علاقه کې حالات دومره خراب دي چې د خواو شازیلو او طبي مرکزونو ډاکټران هم راغوښتي شوي. په جوبلتنانو کې زیاتره د چایو په پټو کې کار کوونکي ښځې دي. پولیس د پیښې پلټنې شروع کړي.
راپورونه وایي د برازیل پولې ته نږدې د وینزویلا له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږته لږه څلور ملکي کسان وژل سوي دي. دغه کسانو د بشري مرستو د رسونې لپاره مظاهره کوله. د وینزویلا مخالفه مشر او لنډمهاله صدر وان ګوایدو د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ویلي چې نن ورځې د پیښې څخه هغه مجبور سوی دی چې نړیوالې ورورولۍ ته په رسمي توګه وړاندیز وکړي چې د وینزویلا د خپلواکۍ د ژغورنې په خاطر د ټولې لارې چارې پرانیستلې وساتي. په هغه هیواد کې د جنایتونو او تشدد د څارنې اداره وایي چې دا پیښه د برازیل سرحد ته نږدې سانتا ایلینا ډی یورین په سیمه کې رامنځته سوې ده او دا چې مظاهره کوونکو باندې حکومت پلوه ملیشې ډزې کړې دي.
د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ماشومانو سره جنسي زیاتوب د انسانانو قربانۍ ته برابر ویلي. نن د اتوار په ورځ پاپ ویلي د ماشومانو سره جنسي زیاتوب هغه ته یو پخوانی ظالمانه مذهبي رواج وریادوي چې کله به په یو څو کلتورونو کې انسانان خصوصا د ماشومانو قرباني ورکړه کېده. پاپ فرانسیس د عیسایي مشرانو یو غونډې ته وینا کوله. پاپ په دې موقع غږ وکړ چې کم عیسایي مذهبي مشران د ماشومانو سره جنسي زیاتوب کوي، د هغوی مخنیوي دپاره د یوه منصوبا جوړه کړی شي.
په سینګال کې نن وګړي د نوي صدر د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. صدر میکي سال په ورستیو کې یو غونډې ته ویلي چې په لومړي پړاو کې به بریا وي، خو د حکومت تنظیمونو په صدر سال نیوکه کوي چې مشهور سیاسي مخالفین یې په ټاکنو کې لبرخې اخیستو څخه منې کړي دي. د سینګال قانون وایي د نن ورځې په ټاکنو کې یو کاندید باید تر 50% زیاتې رائے واخلي چې د هیواد صدر جوړ شي. کچیر یو هم کاندید ټاکل شوی رائے وانه خسته، نو د سر دوه کاندیدان به بیا د دویم پړاو انتخاباتو ته ځي چې په مارچ کې بکیږي. راپورونه وایي د صدارتي انتخاباتو نتیجه به شایي چې د جمعې په ورځ اعلان کړل شي.
د سومالیا یو پارلماني غړی پرون د خالی پورس په مغادیشو کې په ډزو وشتل شوی. امنیتي چارواکي او اني شاهدین وایي عثمان علمی بوکوړو د مغادیشو په شمال کې د خپل نوي کور کتو د پاره تللی وو چې د الشباب تندرو وډلو په ډزې وکړي. الشباب د خپل ریډیو اندلوس د لارې هم خبر خپور کړی چې د دوی ملګرو د پارلمان تر ټولو زوړ غړی په ډزو وجلې. الشباب د القاعده یو څانګه ده.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا ګلو کډر منو ردونکو خبري خبرونه له دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلواما په پیښه د هندستان لګوا شنو ورسته ویلي چې اسلام اباد له نیوی ډیلی سره د کړکیچ هوارولو لپاره ګامونه اخیستي. نن یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي ویلي چې هندستان دی د جنگ خبري پریږدي. نور تفصيل زموږ خبريال الیاس خان له اسلام اباد په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د دوی هیواد د هند سره تاوتریخوالی کمولو لپاره ګامونه اخلي او د هند حکومت او وزیر اعظم نه مطالبه کړې ده چې دوی د دې لړکې د لیونتوب او غیر ذمہواره رویه بند کړي او د کشمیریانو د وژنې نه لاس واخلي.
ہندوستان کی حکومت سے، میں وزیر اعظم سے ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس جنون کو بند کیجیے، اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو بند کیجیے اور نہتے مظلوم کشمیریوں کا قتل عام بند کیجیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک خوف کی فضا ہے.
نن خارجہ دفتر کی میڈیا سره د خبر و اترو په وخت قریشی وی چې پاکستان یو پر امن هیواد دی او امن غواړي، خو زه په دې موقعه یو صفا پیغام ورکول غواړم چې هند چې کوم جنگی لیونتوب پیدا کول غواړي دا دې په سمدستی توګه بند کړي. د هند ولکې لاندې کشمیر سیمې پلواما کې شوي برید چې پکې تر 500 پورې هندي ځواکونه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي وو، نرستو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی تر خطرناک حد پورې زیات شوی دی او د هند وزیر اعظم د جوابي کاروایي تړکه ورکړې ده. د دې نه وړاندې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د صدارت د لاندې خارجه دفتر کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د هند ولکې لاندې کشمیر خراب صورتحال او د هند جارحانه عزائمو په رڼا کې پخوانی خارجه سیکرټریانو او سفارتکارو سره مشاورت وشو. د غونډې نه وروسته خارجه وزیر اوی چې خارجه سیکرټریانو سره د هند ولکې لاندې کشمیر صورتحال تر څنګ یو شمېر مهمو خارجه چارو باندې مشاورت سودمن وو او د ده وینا وه چې موږ هڅه کوو چې د مشاورت دا سلسله راتلونکي وخت کې هم روانه وي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ هم د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي تاوتریخوالی کمولو غږ کړی دی او ویلي دي باید چې د هند او پاکستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالی خطرناک دی، خو امریکا غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات په معمول باندې راشي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راوستلو لپاره پاکستان بیک چینل ډیپلوماسي یا شا په شا سفارتکاري هم پیل کړې ده او د حکومتي ګوند پی ټی آی د قومي اسمبلۍ غړی او د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار واخانی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره په نوې ډیلی کې لیدل کتل کړي دي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه ښاغلي واخانی د هند وزیر اعظم سره یو په یو لیدل کتل کړي دي او په دې ملاقات کې د وزیر اعظم عمران خان یو خط د هند وزیر اعظم ته ورکړو، په کوم کې چې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونو ته په سیمه کې مستقل امن دپاره خبرو اترو ته کېناستل پکار دي او دا د دواړو هیوادونو د اولسو په ګټو کې ده چې دوی په امن سره اوسي. په کال 1947 کې د برطانیې نه ازادي ترلاسه کولو نه وروسته د کشمیر په شخړه د دواړو رقیب هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ درې جنگونه شوي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
FATF یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان په حق له ویلي پاکستان په دې خبره نه دی پوهه چې د ټیرر فائنانسینګ یا داعش، القاعده، جماعت الدعوه او دغه شان نورو تندرو وډلو سره د مالی مرستو څه مطلب دی. پاکستان سره د تندرو وډلو د مالی مرستو منی لانډرینګ مخه نیولو دپاره تر د مې د میاشتې پورې وخت دی، خو ماشي څېړنکاران وایي د ناکامۍ په صورت کې پاکستان د سختو نتیجو سره مخ کېدای شي. سادیه قاسم شانه په رپورټ اورو.
په نړۍ کې د ملکونو معاشي ګامونو باندې نظر ساتونکي ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په پیرس کې شوي غونډې نه پس د پاکستان د ترهګرۍ له مالی مرستې ورکوونکو او غیر قانوني پیسو یا منی لانډرینګ مخنیوي په اړه واضح اقدامات کولو خبرداري ورکړې. په دې حقله د پاکستان ډان رسپانی نن هم خپل ادارې کې ویلي چې د ایف اے ٹی ایف له طرفه پاکستان ته دا خبرداري مهم دی او وایي FATF د مهم ګامونو اغستو په حق لا دازل پاکستان ته واضحه او سخت انداز کې خبره کړي. پاکستان ته دغه نړیوال د مالی امور باندې د سارنې ادارې واضحه ویلي چې داسې ښکاري پاکستان د داعش، القاعده، جماعت الدعوه، فلاح انسانیت، لشکر طیبه، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو سره خلکو له طرفه ترهګرۍ کې مالی مرستو په اړه خطرات باندې مکمل پوهه نه لري او دا پوهه هم نه لري چې د ترهګرۍ مالی مرستو سره څه خطرات پیدا کیږي او اف اے ٹی ایف پاکستان له د مې میاشت پورې واضحه توګه باندې عملی ګامونو اغستلو په حق له خبرداري ورکړي. د ډان رسپانی اداري وای د ترهګرای تنظیمونو واضح نمونه په ګوته کولو او د دې لیست پاکستان ته خودلو سره دا مقصد واضح دی چې اف اے ٹی ایف د دوی پر ضد عملیات غواړي. خو دا عملیات کو اونشو نو پاکستان سخت مالی مشکلاتو سره مخ کېدی شي. خو معاشي څېړونکو مبارک زی وای پاکستان حکومت دغه ګامونو په لړ کې سناسه هدا پوری پرمختګ کړی دی او دا هر څه وخت غواړي.
چې پرایم منیسټر عمران خان په ذاتي خود وی چې هغه موږ نسم غواړي څنګه موږ سوي د منی لانډرینګ حوالې سره نو موږ په خپل هغه امپلیمنٹ کول غواړو ځکه چې دا د ملک په بهتري کې دی. د ملک نه چې کوم پیسې بهر ځي یا د ملک چې کوم بلیک یا ان ټیکس منی راځي دا موږ په د اکانومي مین سټریم کو هغه موږ ډاکومنٹ کو هغه ټول میجر ظاهر ده دیک لیجسلیشن ام انوالو دیک انفورسمنٹ ام انوالو نو پتی یو ٹائم بلگ یو ٹائم فریم پدی وانی لگی نو
پاکستان کی د ترهګر تنظیمون لا مالی مرستی بندولو په لړ کې س ګامونه اغستل شوی او پرستو کې پاکستان د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت غیر قانوني ګرځولو اعلان کړي.
څه سيزونه داسې و چې دا غو د طرفه دا خبرې کړي چې لکه څه داسې ارګنایزیشن دي پروسکرایب ارګنایزیشن دي چې پاګې باندې بینو لګینو ما سونو خل یو دوه درې ارګنایزیشن باندې هغه بین لیفټ شوی مو نو هغه مو ست دي نو دوه درې ورځې مخکې حکومت او دوباره و لګاو نو لکه دا هم ما تخکاری چې دا هغه د اف ای ٹی ایف والا ریکمنډیشن یا دا غو چې کوم ډیمانډ نو هغه هم دی پوره کو.
د پېښور یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو شعبې یو پخوانی استاد ډاکټر اعجاز خټک وای پاکستان ته د اف اے ٹی ایف دغه خبرداري مهم دی.
او نشدا اف اے ٹی ایف کړهلو هغه انویسټرز به سلزله سوچ کوي سلزله به سوچ کوي چې را دې ته انویسټ کوم کنه کوم اوس په دل د مونږ په پښتون خو کې دا رواني انډستریز بند دي او نو څه کوي نو څه نه کوي خو هغه سکیورټي سچویشن خراب دی ځکه کو ډېر انسینټیوز ورکړي ګډون کې ډېر انسینټیوز دي خو څو هغه انسینټیوز تاسو خلاص سکیورټي ګوري نو دا کیسه چې نه اف اف اے ٹی ایف یو انټرنیشنل دغه له او هغه د دې سره یو چینم لکه د سکیورټي کونسل باندې مخالفتو کې نو دا فیصل نشي دا کنسنسس سره فیصل کیږي نو دې اساس کې هغه د بلیک لیست کې د بلیک لیست خو خطر ده پاکستان هغه لري اثر نو چې زړه چې تاسو انویسټمنټ کیږي تجارت کیږي نو تاسو په دې امدادونو او تاسو په دې باندې خو ملکونه نه چلی.
پاکستان کې د کلون راسي ترهګر تنظیمونو خپل یو یا بل نوم سره مضبوطی شبکې جوړې کړې دي. د دوی ته مالی امداد او درول صرف یو عمل دی. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملک کې نور هم کلک او عملی ګامونو ضرورت دی. گنی دی اف اے ٹی ایف پر بلیک لسٹ کی شامل ملکوں کی نہ سوک سرمایہ کاری کوي نہ غلط سٹاک مارکیٹ مضبوط ہوئی نہ غلط د ملک نہ بہر پیسہ راضی او داسی د مالی بحران ملکوں کی امن و امان تباوی. سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوی نیوز پیخبر.
د وایس اف امریکا ډیوډا ګلاو کترمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. خو د هندستان او پاکستان او سره هم د افغانستان د اړیکو په هکله په نړیوالو مطبوعاتو کې سره غلي دي. دا درته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
څو ورځې وړاندې د هندستان د خبرونو او د معلوماتو په مشهور ویب پاڼه ریډف ډاٹ کام باندې د مشهور خبریال نیکیل لکشمن د امریکای نامتو خبریال او تجزیه نگار مایکل کوګلمن سره د هندستان او د پاکستان ترمنځ په موجوده توجنو حالاتو یو تفصیلی ایمیل مرکه شوې ده. د مرکه سرخط ته ک افغانستان کې جنگ ختم شو نو د کشمیر به د ترهګر ګوندونو د راغونډېدو مرکز جوړیږي. د خبریال لکشمن د دې تپوس په جواب کې چې تاسو د ډیری مدینه د پاکستان د کارونو سارنه کوي تاسو سو وایي چې آیا د پلماما په خونړۍ پیښه کې د پاکستان د مخبری د ادارې د ایسای لاس شته. نو مایکل کوګلمن وایي چې فی الحال په دې لړ کې سپریکړې خبره کول ګرانه ده ځکه چې د پلواما د حملې په حق له ډېر خواره واره معلومات لا تر اوسه پورې واضح نه دي. دا صحیح خبره ده چې جیش محمد د دې حملې ذمواري په خپل سر اخیستې ده. خدا هم یو حقیقت دی چې دا حمله یو مقامي تنلاري زلمی کړې ده. داسې خبرونه هم خواره دي چې د جیش محمد بانی مشر مولانا مسعود اظهر پخپل د دې حمله حکم ورکړی وو. حقیقت دا دی چې ایسای سره جوختې اړیکې لرونکي یو جنگیالي تنظیم دا حمله په ځان منلې ده. مولانا اظهر په کال 2003 کې په جیش محمد د هغه وخت د فوزي صدر د جنرل مشرف د قتل کولو د تور لګېدو وروسته ګمنامه ته تللی وو، خو په کال 2014 کې د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې یو جلوس کې د درې کاټکړې تقریر اورولی شوی وو. دغه ورځې نه را په دې خوا مولانا اظهر د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د قتل کولو دړکې جاری کوي، خو د پلوامه حمله د کشمیر د خوړندو حالاتو نه د فایدو پورته کولو د نورو ترهګر ګوندونو عمل هم کېدای شي، ځکه چې داعش او القاعده دواړو دا سیمه خپل پروپیګنډا او ایجنډا کې شامله کړې ده. مایکل کوګلمن د خبریال لکشمن د یو بل تپوس په جواب کې وایي چې موږ د پاکستان د موجوده سرلخکر جنرل باجوا باره کې دا ګونګیسي اورېدلې دي چې هغه د هندوستان دپاره نرمه رویه لري. د جنرل باجوا نه وړاندې جنرل پرویز مشرف د لنډ شان مودې دپاره هندوستان سره شاه په شا سفارتي خبرې اترې جاري وساتلې، خو چې دینه سره جوړ نشول نو د پاکستان فوج ښکاري داسې لکه چې هندوستان سره د روایتي دشمنۍ په پاللو لار واپس اختیار کړې ده. د هندوستان نامتو صحافي لکشمن خاغلی کوګلمن خپل آنلاین مرکه کې دا یو اهم تپوس هم وکړو چې عام طور سره خیال او سوچ دا کیږي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او دغلته د امن راتلو وروسته به اسلامي ترهګر نه یوازې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې اړې ګړې جوړوي، ولې غالب ګمان کیږي چې دا ترهګر ګرد هندوستان کې الغو تلغو جوړ کړي. په داسې حالاتو کې هندوستان له کم قسمه حفاظتي بندوبسونه پکار دي؟ مایکل کوګلمن د دې په جواب کې وویل چې زه د تیرو څلورو کالو نه دا خبره کوم چې کوم ترهګر او جنگیالي چې کشمیر کې د جنگېدو دپاره دې سیمه کې راغونډ شوي دي، دوی دا وخت د افغانستان د جنگ له سببه افغانستان کې افغان او نیټو فوجونو سره انښتي دي. دوی به د افغانستان د جنگ ختمېدو وروسته کشمیر او هندوستان ته خپل مخ راړی. د مرکې په اخر کې د مایکل کوګلمن د خلیلې کلی شوې دي که دغه وخت راغلو نو پاکستان کې پراته ترهګر ګوندونه به هندوستان کې د ناقلاری خورولو دپاره په کشمیر کې راغونډېږي.
خبری خبرونه ده. د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک دننه کارکونکي د عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی اوز سکیورټي اډیټ بکي. احسان محمد خان په تفصیل ورو.
پاکستاني حکومت د دغه پریکړې تر مخه په هیواد کې موجود د خیر خیرګړې غیر دولتي ټولې موسسې به د امنیتي پلټنو څخه تیریږي، چې په دغه پلټنو کې به کتلی شي غیر دولتي موسسې د کوم ځای څخه فنډونه ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د غیر دولتي موسسو کارکوونکو بهر هیوادونو ته اخیری دریو کلونو سفر پاکله به هم معلومات راغونډول کیږي. د غیر دولتي سازمانونو د اتحادیې یو مشر نظام دوړ په وینا په هیواد کې دننه ځایي او عالمي موسسې د اندراج په وخت دا ټول معلومات د ځایي پولیس تانې نه واخله تر سوشل ویلفیر او ټول تعلق لرونکي ادارو رسوي. د ده په وینا دا وخت اته شپېته غیر دولتي ادارو په کار بندیز پر ځای کړی شوی. نظام دوړ زیاته کړې دوی د غیر دولتي ادارو دپاره د حکومتي څارنې د کوم قانون پر ضد نه دي، خو غواړي د څارنې دغه عمل داسې وي چې د خیر خیګړې دغه کارونه ونه درېږي.
ون ویندو آپشن چې کوم موږ ورته وایي چې هغه ادارې نه زموږ سیکیورټي کلیرنس کېږي، زموږ د پروجیکټ ایویلویشن هم هلته کېږي، زموږ مانیټرنګ بیا هلته نه کېږي. د دوی په خپله کې هم کوآرډینیشن نشته. یعنی څنګه چې تاسو یوه اداره وایي چې ټیک تا کار وکا او بله اداره درته وایي چې کار ماکا، نو موږ وایي چې د لپاره یو داسې هیډ کوارټر په کار دی چې ټولې این جی اوګانې هلته کې چې یوه پازیټیو کو نو په کار دی چې هغه نور هم وایي چې پازیټیو دی. او بل خبره دا دی چې موږ ته کم سے کم واپسی جواب دارا کو چې ستا په این جی او کې یا ستا په پروجیکټ کې دا غلطی دو که په هغه کې سره غلطی نو ځان نه باغه غلطی وي بس بجا یاد دې چې زما غفن ټول واپس کورونه روپۍ نه دې تکلیف چې کم دې زیات تر خلکو ته هسي چې کم خلکو د پراغه پیسې راغلي وي نو هغه خلک زیات متاثر.
په پاکستان کې د قومي سلامتیا تګلارې د منځوري ورستو چې د زنې نورو ګامونو ترڅنګ د غیر دولتي ادارو پاک لهم امنیتي ادارو او د داخله چارو وزارت له لوري د پلټنو او سارنې عمل روان کړی شوی. په ورستای کې چې پاکستان د اف اے ٹی ایف له لوري د پیسو غیر قانوني چلند له سبب په خړ فیرست کې اچولې شوې د دغه ورستو د ترهګرای پر ضد جوړې قومي ادارې نکټا په ویب پاڼه د وش پېته غیر دولتي سازمانونو نمونه لیدل کیږي چې په دغه سازمانونو د حکومت له لوري بندیز پر ځای کړی شوې. د غیر دولتي ادارو د اتحادیه یو بلغړی قمر نسیم وای په کار ده د ترهګرو د مالی مرستو لارې ونیول شي، خو د د په وینا د دې لپاره په کار ده په هیواد کې جوړ قانون او د اف اے ٹی ایف په ټولو سفارشاتو عمل وکړي شي.
د سکیورټی اوډیټ خلاف نه یو او نه د ریګولیشن خلاف یو. په ریګولیشن په داسې طریقه باندې جوړ شي چې هغه د این جی اوز په مشاورت باندې نمائندگانو سره کینی چې هغه خلکو ته کار ګرانوي نه، او بیا خصوصي هغه تنظیمونو لپاره چې کوم انساني حقوقو حواله سره کار کوي نو موږ ګورو چې کله هم ریګولیشن وي نو د هغې هغه کار ته نه هغه درجه ورکوي او نه هغې کار ته کار ته نیت باندې چې کوم دین ګوري. حکومت ډېر ګامونه پورته کړي دي او ډېر شیونه کړي دي، خو موږ بدقسمتي دا ده چې د نن د خلور ورځې مخکې کوم چې ډېر میټینګ وو هغې نه پاکستان چې دی نو ګرین لیسټ نه ونستلی شو. دا به صرف د سیول سوسایټۍ د فنډونو په بندیز یا د سیول سوسایټۍ په ریګولیشن باندې نشي کېدی.
د راپورونو تر مخه پاکستاني حکومت د غیر دولتي ادارو د پلټنو او سارنې په اکله دریز وړاندې کوي. دغه عمل د غیر قانوني فنډونو او ترهګرۍ لپاره د مرستو لار نیولو په خاطر روان کړي او غواړي په هیواد کې موجود دغه غیر دولتي ادارو د فنډونو ذریعه او د دې د پکارونې ځایونه معلوم کړي. یاد دی وی د ځای غیر دولتي ادارو په شمول ځنې عالمی ادارې هم داسې دي چې په پاکستان کې ورته د کار کولو اجازه نور کول کیږي، چې په دغه کې سیو دی چلډرن په نوم نړیواله غیر دولتي اداره هم شامل ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
اوس هم یو بل رپورټ چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان نن په شبقدر کې د لوبو د میلې د پرانستنې په مهال ولیدي چې په سیمه کې و ترګرو ته ماتې ورکول شوې ده. نور تفصیل ارشد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان وایي ترهګرو ته شکست ورکړی دی. نن د اتوار په ورځ د شبقدر اف سي قلعه کې د درې ورځنۍ لوبو پرانیستې پر مهال گورنر وویل څه موده وړاندې په دې قلعه کې د ټوپک سره ګرځېدل هم ګران وو، ولې نن دوی دلته د ګټې خوشحالۍ لمانځي. گورنر وویل په رنګارنګ جامو کې ولاړ د اف سي عسکر د سختې جګړې وروستو د هیواد دننه او د هیواد نه بهر دښمنانو ته پیغام ورکوي چې موږ ګټه ترلاسه کړې ده او د خوشحالۍ به دوی هم دغسې هر کال منزیب.
اف سی قلعے کے اندر بندوق سمیت پھرنا مشکل تھا، آج ہم اس جنگ کی جیت کو منا رہے ہیں جو اس ملک کے دشمن اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں.
د شبقدر اف سي قلعه کې سور لس کاله پس دغه سي لوبې ترسره کیږي. وړاندې به دغه لوبې هر کال کېدی، خو د ترهګرۍ ضد جګړې شروع کېدو وروسته دا لوبې ختمې کړې شوې وې. دا وار دې لوبو کې د صوبې ولسو ضلعو د اف سي ټیمونه برخه اخلي. په کال 2011 کې د شبقدر د اف سي قلعه مخې ته یو ځل باندې 200 مرګي بریدونه شوي وو چې پکې نږدې 100 تنه وژل شوي او تر 100 نه زیات جوبل شوي وو. په دغه کې زیاتره د اف سي تازه تربیه مکمل کوونکي عسکر شامل وو. د تحریک طالبان پاکستان د هغه وخت ویان احسان الله احسان د دغه برید پړه منلې وه او ویلیو چې دای د اوسامه بن لادن د مرګ بدل اغستو د پاره کړي. دغه تنکی ځوانانو وجلو پړه اغستون کې د طالبانو ویان احسان الله احسان اوس حکومت ته تسلیم شوه دي او د پاکستانی عسکرو په ولقه کې دي. نننی تقریبا د اپسی مشر معظم جان انصاری ویل یو څو تنه ترهګر د وسلې په زور زمونږ کلتور زمونږ ملی او خوشحالي زمونږ نه نشي تروړلې.
دہشتگردی کے ناپاک عزائم اور وہ دہشتگرد جو اس دھرتی سے خوشیاں مٹانا چاہتے تھے اور بارود کی بو پھیلانا چاہتے تھے ناکام ہو گئے ہیں.
موزم جان انصاری ویل نننې لوبي د هغه وجل شوی عسکرو په نوم دی کوم چې د امن لپاره قرباني ورکړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کی یو ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پلواما په پیښه د هندستان له ګواښونو وروسته ویلي چې اسلام آباد له نوي ډیلی سره د کړکیچ هوارولو لپاره ګامونه اخیستي. نن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي په هندستان ژغ کړی چې د جنگ خبرې دی پریږدي.
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک کې دننه کارکونکو د عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی اوز سکیورټي اډیټ وکړي.
او ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په پرتله په روسش کال ډیر خونړی وو چې پکې 928 ماشومانو په ګډون تر 3800 زیات ملکی کسان وژل شوي دي.
او اوس وګورئ چې د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هیواد یې له ګاونډي هندوستان سره د کړکیچ ختمولو لپاره ګامونه اخلي. نن له پخوانیو ډیپلوماټانو سره له ملاقات وروسته یو خبري کانفرنس ته په وینا کې نوموړي له هندوستان څخه غوښتنه کړې چې د جنگ خبرې دی پریږدي او د کشمیریانو له وژنې څخه دی لاس واخلي. تیره اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلواما کې په هندي عسکرو د ځانمرګي برید وروسته د دواړو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. هغه برید کې تر 30 زیات هندي عسکر ووژل شو او مسؤول یته د جیش محمد نومي وسلوال سازمان پر خپل غړه اخستای. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په لپیش ورسته پاکستان ته د زورور جواب غواښ کړی دی. د امریکا صدر جنرال ترامپ په دواړو هیوادونو ژغ کړی چې تا او ترخوالې دي کم کی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د پیش په پلاټنه کې د همکاري وړاندیز کړی دی.
د پاکستان حکومت فیصله کړې په ملک دننه کارکونکو د عالمي او مقامي غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز او آی ان جی اوز ته بیا اکتنه کوي یا په دغه سکیورټي اډیټ کیږي. د ان جی اوز کنسورشیم یو غړی نظام دا وړوای دوی د حکومتي طریقې کار خلاف نه دي، خو د سکیورټي اډیټ عمل د غیر سرکاري تنظیمونو د رجستریشن په وخت کیږي او بیا تنظیمونه حکومت ته وخت په وخت رپورټونه ورکوي.
د بلوچستان په جنوبی سیمه ډیره مرجمالی کې ځای پولیس وایي د یو بم په چاودنه کې لښتلژه یو کس مړ او 12 نور ژوبل دي. پولیس وایي چاودنه په مزدور چوک باندې سوی او چاودیدونکو مواد په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای کړل سوی وو.
د هندستان شمال مشرقي سیمه چارواکي وایي د زهرجنو دیسی جوړ شراب سکلو د لاسه لګته لګي او سلسل ویختنان مړ شوی دي. د دې سره د هغوی په وینا قریبا 200 پورې خلک په سخت حالت کې په هسپتال کې دي. د آسام سیمه د صحت وزیر همام تابس ورایټرس ته ویلي په علاقه کې حالات دومره خراب دي چې د خواوشا زیلو او طبي مرکزونو ډاکټران هم راغوښتي شوي. په جوبلتنانو کې زیاتره د چیو په پټو کې کارکونکي خزي دي.
ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې پروسه شکل په جګړه کې تر 3800 زیات ملکی کسان وژل شوي چې پکې 928 ماشومان هم شامل دي. نړیواله اداره وایي د پتیرو لسو کلونو کې د ملکی کسانو د وژنې تر ټولو زیات شمیر دی. نن په خپل ریپورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما ویلي تیر کال 2200 ملکی کسان د جګړې له لاسه ژوبل شوي هم دي او په 2013 کال کې په ولسي مرګ ژوبل کې 15% زیاتوالی راغلی دی. ریپورت وایي په تیرو لسو کلونو کې 2000 ملکی کسان وژل شوي او نږدې 8000 نور ژوبل دي.
د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د ماشومانو سره جنسي زیاتوب د انسانانو قرباني ته برابر ویلي. نن د اتوار په ورځ پاپ ویلي د ماشومانو سره جنسي زیاتوب هغه ته یو پخوانی ظالمانه مذهبي رواج وریادی چې کله به په یو څو کلتورونو کې انسانان خصوصا د ماشومانو قرباني ورکړی کېده. پاپ فرانسیس د عیسایي مشرانو یوې غونډې ته وینا کوله.
راپورونه وایي د برازیل پولې ته نږدې د وینزویلا له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه څلور ملکي کسان وژل سوي دي. دغه کسان د بشري مرستو د رسونې لپاره مظاهره کوله. د وینزویلا مخالفه مشر او لنډمهاله صدر وان ګوایدو د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ویلي چې د نن ورځې له پیښې څخه هغه مجبور دی چې نړیوالې ورورولۍ ته په رسمي توګه وړاندیز وکړي چې د وینزویلا د خپلواکۍ د ژغورنې په خاطر دې ټولې لارې چارې پرانیستلې وساتي.
د سومالیا یو پارلیماني غړی پروند خالی پورس په مقدسو کې په دزو وشتل شوی. امنیتي چارواکي ویني شاهدین وای عثمان علمی بوکوړو د مقدسو په شمال کې د خپل نوي کورکټو د پارتللې وو چې د شباب تندروا ډلو په دزي وکړي.
په سنګال کې نن وګړي د نوي صدر د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. صدر میکي سال په ورستیو کې به غونډه ته ویلو چې په لومړي پړاو کې به بریاوي. خو د حقوقو تنظیمونه په صدر سال نیوکه کوي چې مشهور سیاسي مخالفین یې په ټاکنو کې لبرخي اخیستو څخه منا کړی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی بدا کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې پروسه شکل په جګړه کې تر 3800 زیات ملکي کسان وژل شوی چې پکې 920 ماشومان هم شامل دي. نړیواله اداره وایي د پتیرو لسو کلونو کې د ملکي کسانو د وژنې تر ټولو زیات شمیر دی. نور تفصیل محمد اکرام د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن یا یونامانن په تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي په دغه جنگ ځپلي هیواد کې زیات شوی تشدد کې خوښه وزره او 200 عام خلک ژوبل شوی. دا په کال 2013 کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلو کې 15% زیاتوالی دی. یوناما افغانستان کې زیات شوو ځانمرګي حملو لپاره د داعش خراسان ډله ځموار ګرځولي. ریپورت د حکومت په لوز واکونو هوایي حمله او د لټون عملیات د عامو خلکو مرګ ژوبلو کې د زیاتوالي باعث ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنری میشل بیشلټ په ریپورت کې ویلي دا حقیقت ډیر بد او حیرانوونکی دی چې د کال د ماشومانو د وژنو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی. یوناما افغانستان کې تر ټولو زیات 3% مرګ ژوبلو لپاره حکومت مخالف ځواکونه ذمہوار ګرځولي چې پکې 10% طالبان، 10% داعش خراسان ډله او 6% لپاره نورې وسلوال ډلې ذمہوار ګرځولې شوې. د باقی پاتې مرګ ژوبلو تور په افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو پورې کړې شوې. د یوناما مشر تډامیچی یماموټو ویلي افغانستان کې د روان جنگ د لسم رپورت دی چې پکې د 20,000 عامو خلکو وژنې او د 50,000 خلکو د ژوبل کېدو رپورټونه ریکارډ کړي شوي دي. نوموړي افغانستان کې د انساني بدبختیو او بدو کارونو ختمون لپاره د جګړې ادرولو غږ کړي او زیاته کړي هم دغه وجه ده چې دوی له افغانستان کې د امن لپاره خپل ټول کوششونه استعمالول پکار دي. په یو بل لسیزه کې په اول ځل یوناما افغانستان کې په یو کال کې د زرو نه زیاتې د مرګ پیښې ریکارډ کړي دي. په دغه کې 1500 او 1600 د هوایي حملو له کبله رامنځته شوې دي چې پکې د خوښه 80% لپاره د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه ذمہوار ګرځولې شوې دي. سرکاري شمیره ښایي د امریکې پوز افغانستان کې 2300 او 3000 بمونه او چاودیدونکي مواد په هوایي حملو کې راغورځولي چې په تیرا یو لسیزه کې تر ټولو زیات چاودیدونکو موادو استعمال دي. په هوایي حملو کې زیاتوالی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته انتظامی د تګلارې برخه ده چې د خبرو اترو میستا راوستو کې په طالبانو باندې دباو واچوي. که څه هم دغه کمپین د افغانستان په جنگ کې کمې نه دی راوستي او یاغیانو په ځمکه خپلې ګټې مخ په وړاندې بوتللي. طالبانو په فوري توګه د یوناما رپورت یو خاص نظر وړاندې کول او پروپاګاندا بللي او ویلي په رپورت کې داسې کوم شواهد نه دی وړاندې کړی شوی چې افغانستان کې د 20% مرګونو لپاره طالبان ذمہوار دي. طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي ټول افغان قام د دې خبرې غوا دي چې امریکای تیر کال د افغانانو پر ضد 20% بمونه غورځولي او په افغانستان کې د 80% مرګ ژوبلو لپاره امریکا او افغان ځواکونه ذمہوار ګرځولي. دا رپورت په یو داسې وخت راغلی چې یو ورځ وروسته امریکا او طالبان افغانستان کې د صلح راوستلو لپاره په په قطر کې د امن او سولې خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. د تیر ژمي موسم راهسي د امریکې او طالبانو ترمنځ سوزله لیدل کتل شوی دی او دواړه اړخ وایي چې په خپلو خبرو اترو کې د افغان جنگ ختمون اړخ ته مهم پرمختګ کړی.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوی په مشرۍ کې د ایران پولې ته نږدې د افغانستان نیمروز ولایت ته تللی و او هلته د چابهار بندر نه هندوستان ته افغاني تجارتي مالونه د لیږلو د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت حکمل روانه کړي.
افغان حکومت وایي کدي سولي لپاره غیږ خلاصه کړي د خودي سیمې هیوادونو ته په خپل خاوره کې سترو اقتصادي پروژو عملی کې دوته زمينه برابره کړي د هڅې کوي چې افغانستان د سیمې هیوادونو ته د تجارت په څلور لاري بدل کړي. ل ایران سره ګډي پولي تنشدې دی. افغانستان نیمروز ولایت ته په سفر کې اشرف غني کوم چې ګنش میر افغان چرواکو دی یو شمیر هیوادونو سفیرانو هم ملتیا کوله د چپریهار بندر لارې هند ته د سوداګرۍ توکو د لومړی جوپې د لیک پرانستل په مراسمو کې برخه واخیسته.
افغانستان کشور ماهات به خوشکنه است، قلب آسیا است، به چارای آسیا
دی. وای افغانستان په وچه کې حصار هیواد نه دی، دی آسیا زړه دی او دی آسیا په څلور لارې به بدلیږي. او نن ورځ افغانستان یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد دی بدلیدو په حال کې دی. اشرف غنی زیاته کړه ستره سرمایه ورته دی افغانستان موقعیت دی او دا به په سترو اقتصادي فرصتونو باندې بدلیږي. د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر اجمل حمیدی د چپریهار بندر د پرانیستلو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په لومړي ځل به 250 تنه د افغانستان تجارتي مالونه په درویشتو موټرو کې له نیمروز ولایت څخه د چپریهار بندر ته رسیږي. وروسته به په بیړیو کې هند ته لیږدول کیږي. د نیمروز والی د چپریهار بندر پرانی ست دی افغانستان د ماسیر تاریخ دی ویاړ ورځ وګڼله. وو ویل چې د لارې په افتیدا سره به افغانستان له جغرافیایي زندان څخه آزاد شي او یو ځل بیا به په سیمه کې خپل جغرافیایي سیاسي او اقتصادي اهمیت ثابت کړي.
نن د نیمروز ولایت بیړنی ولس د خپل محبوب ولسمشر تر څنګ د یوې لویې منطقوي پروژې افتتاح، دا لویه اقتصادي او ترانزیتي پروژه د چابهار لاره ده. د دې لارې په افتتاح سره به افغانستان د جغرافیوي زندان څخه آزاد شي او یو ځل بیا به په منطقه کې خپل جغرافیایي اقتصادي او سیاسي اهمیت تثبیت کړي.
د چپریهار بندر پرانیستلو په مناسب جوړې شوې غونډه کې په کابل کې د ایران، هند او ترکیه او د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو استازو هم برخه اخیستې وه. چپریهار بندر چې د هند په مالی لګښت او د ایران په تخنیکي مرسته جوړ شوی افغان سوداګر یې د پاکستان کراچۍ بندر لپاره ښه بدیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د چپریهار بندر په ګډون د لاجوردو تجارتي لار او د اوسپنې پټلۍ او د هوایي دلیزونو سره په تجارتي کچه نخنول شوی او دا محل پکې د کاسا زر او ټپی سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې تر کار لاندې دي. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس آف امریکا جو دا خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورت چې د مرکزی کورمی اوسیدونکو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته دی د طبیعي زیرمو د رئیستلو لپاره اقدامات وکړي چې ځایي خلکو ته د کار روزګار موقع برابر کړل سي. راپور نو وایي دا وخت د مرکزی کورمی ډیری ځوانان په خلیجی ریاستونو کې مزدوري کوي. نور تفصیل ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
په کال 2012 کې اول د پړه چمکني کډوال واپسی او وروستو تر کال 2014 د مسوزیو علي شیرزی او زیموش کامونو واپسی تر سره کېدو نه پس اوس په دغه علاقو کې د بیا ودانۍ عمل دوام لري. نور سره د سیمې زیاتره اوسیدونکي هم په خپل علاقه کې د اقتصادي هلو ځلو او روزګار بحالۍ په تکل کې هم دي. د دغه سیمو اوسیدونکو یي چې د افغانستان پولیس سره څیرمه د دوی په غریز علاقو کې بېشمېره قدرتي زیرمې یا معدنیات پراته دي، خو د حکومت له اړخه دغې قدرتي دولت ته په صحیح توګه پام نه کولو له وجې دغه ذخیرې اوس هم د ځمکې لاندې یا بغرونو کې خوندي پاتې دي. د سیمې اوسیدونکي یي چې د نږدې لسو کالو بدامنۍ له وجې د هغوی علاقه ډېره رستو پاتې شوې او اوس چې دغلته امن بحاله شوی نو باید حکومت دغلته موجود قدرتي زینو راایستلو ته پام وکړي.
د مو سنټر کوم بالکل هدا هر څه نه ورسته پاتې دی. ډیره فسمنده علاقه دی. د مو په علاقې باندې د مدنیاتو ډیره زیاته ظاهره دی چې مو ته د هغوی د نومونو فاته نشته. سیپشتان دی، کورمیر دی، کفر دی. دا څو نمې مو د مو په ذهن کې راځي ځکه چې مو نه یو په غروی کې ګرځېدلی. حکومت د دینه ښه خبردار دی، فاته دی او ته دا د حکومت د کامیابۍ سبب دی. بل مو نه کامیابیږو. د دې نه جنسي د دینه ټول پاکستان ته فایده رسیږي ځکه چې کوم ملک روزګار وي، ملک په ترکه روانی، کله چې کوم ملک بیروزګاری وي، ملک په ناکامۍ باندې ورسته روان وي.
د سیمې وګړي چې د هغوی امینې منیر اورنګزیب په شمول نورو شتمنو کسانو د دغه قدرتي درنګونو ټیکی خو ترلاسه کړي، خو څو کاله تېرېدو باوجود تر اوسه دغلته د مادینیاتو په رایستلو لاس نه دی پورې کړی شوی. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د علي شریزی په علاقه کې ګڼ شمېر د پاکو اوبو قدرتي چینې موجود دي او ځایي اوسیدونکي غواړي چې دغه د چینو اوبه د په بوتلو کې اچولو دپاره جدید مشینري ولګولی شي، د کومې سره به چې د هغوی په وینا د سیمې زرګونو کسانو ته روزګار په لاس راشي. د پاره چمکنی یو سیدونکا احسان الله یی چې کو حکومت د دوی پالاکو کې قدرتي زیرمو رایستلو ته پام وکړو نو د سلګونو پښمیره کې د کور می هاغه وګړي څوک چې دا محل په سند، پنجاب او د خلیج په هیوادونو کې نوکری کوي واپس خپل علاقو ته راشي.
او مزدوری څوک مې خلکو د مو څ خلک انوټ کې غري پرتري او کویونو کې مزدوری کوي او په کانوټ کې 500 پټو کې 0 پټو کې لوندي کورغ کوي او د کولی کورغ کوي چې کسون د مو غري مسافر دي سعودیا کې قطر کې گزارغه کوي. د مو څ کومي قدرتي ظاهري دي الله پاک په مو باندې غړي کړي بند کړي او د دوی څه طریقه شته نه ته شروع شي کده شروع شي نو ان شاء الله د مو لکې ته خلک مزدوری ترتي او د سادې د کور می جنسي ته څوره خلک دي ان شاء الله د مو د غره څ کوم مدني دي الله پاک شروع کی ټول بل پاک پرزګور باندې ولګي ټول تبرزګور غشي.
مینځنه کورمه د کورمی ضلع په ډیرو رستو پاتو علاقو کې شمارلی شي او د ژوند نور اسانتیاوې، نصیحت، تعلیم او روزګار وسیلو نشتوالي ترڅنګ دغلته زیاتره علاقو ته پاخه سړکونه هم نه دي ورغلي او د سیمې اوسیدونکي غواړي چې د قدرتي زیرمو رایستلو او په کار راوستلو نه وړاندې دي دغلته د سړکونو تعمیر هم شروع کړی شي چې دغسې دغلته په تګ راتګ کې هم اساني راشي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. نوریدونکو زو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان په جنوبی سیمه ډیره مراد جمالی کې ځای پولیس وایي د یو بم چاودنه کې لکته لګي یو کس مړ او 12 نور جوبل شوی دی. حمید سمسور په تفصیلی ریپورت راکړي.
چارواکی وی دغه پیښه د ډیره مراد جمالی په شار کې پر مزدور چوک باندې رامنځته شوله. د ډیره مراد جمالی د پولیسو یو عالی رتبه مشر وایي سف امریکا ډیوه ته وویل چې ناڅرګند وسلوالو چاودیدونکي مواد په ولاړ موټرسایکل کې شو چې له سوابه زوروره چاودنه وسوله. په نتیجه کې دلته پر دغ ځای باندې موجود یو کس ووژل سو، یولس بیا ټپیان دي. ټپیان سوي کسان یې په سملاسي ډول باندې د ډیره مراد جمالی سیول اسپتال ته انتقال کړل. ډاکټران وایي چې د ځینو ژوبل سو کسانو وزن ناسمه وه او دا ته طبي اسانتیاوي هم موجوده نه وي. هم له دغه کبله کاري ټپیان سوي کسان یې په سملاسي ډول دوی د سند ایالت لړکاني اسپتال ته انتقال کړل. د چاودنې له سوابه څخه و شاوخوا دوکانو او موټرانو ته هم زیان رسېدلی دی. پولیسو د پیښې له ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړي دي. شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې د پلټنې پیل کړي دي. ډیره مراد جمالی له کوټ ښار څخه د ختیځ سویل په لور باندې د 400 کیلومتره په واټن باندې پرته سیمه ده. دغه ضلع له کړکېچ ځپلي ډېره بوکټي سره ګډه سرحدي پوله لري او دغه ډول له سند ایالت سره هم ګډ سرحد لري. په ډېره مراد جمالي کې په تیرو وختو کې هم دغه ډول بمي چاودنې ترسره سوي دي. چارواکي شک کوي چې نننۍ پېښه به هم د لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمانونو له لوري ترسره سوي وي. په سملاسي ډول باندې د دغې پېښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. چارواکي وایي امنیتي وضع اوس د پخوا په پرتله باندې ښه سوې ده، خو بل لور ته بیا لغوه سوی بلوڅ وسلوال سازمان، بلوچستان لیبریشن فرنټ او لغوه سوی بلوڅ ریپبلیکن آرمی په ګډه باندې ویلي دي چې دوی د اواران، د مشکې، د منګلي او د ډېره بوکچي د سوی په سیمه کې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه ترسره کړل. دوی ادعا کړې ده چې و امنیت خوندي ساتونکو ادارو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي، خو حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د دغې پیښې پخلی نه دی کړی. په بلوچستان کې شپږ د فاسد 2000 کال د اګست پر شپږویشتمه باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. لاغره په دې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. ناڅرګنده بلوڅ وسلوال سازمانونه، بیلی، بیاری، بیلپ او لشکرې بلوچستان د ګازو پایپ لاینونه، حکومتي ودانۍ او چارواکي هدف کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. بلوڅ ملت پاله وایي چې د دوی په زرګونو کسان بې دره کم دي، خو حکومت بیا وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې ونامنۍ ته لمن وهي. د دوی له خولې چې دوی دلته په بلوچستان کې د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پروژه سیپیک ناکامه کول غواړي، خو بلوچ ملت پاله بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واغ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
سف امریکا دی ودا کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو بل رپورٹ چې په خیبر پښتونخوا کې د امن جرګې یو مشر سید کمال شاه ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې په مردان کې د وژل سوي هنرمند ګلالۍ د کورنۍ سره به قانوني مرسته کوي. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا امن جرګې د وجل شوي پښتو ډرامو او سټیج هنرمند د خاندان د قانوني مرستو اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغوی به د امنیتي چارواکو په پلټنو هم نظر ساتي چې ګلالۍ ته انصاف ملاو شي. د پښتو ژبې ډرامو او سټیج هنرمند لوبنا چې په ګلالۍ مشهوره وه دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې په تشدد وجل شوې وه. د ګلالۍ کورنۍ غوښتنه کړې وه چې هغوی ته د انصاف ورکړي شي او دا چې هغوی د ګلالۍ د کیس چلولو توان نه لري. شبینا ډیوه سره خبرو په محل وای ګلالۍ یوازینې د هغوی د ګټي وټي ذریعہ وا او د هغوی د ګټي دغه ذریعہ ختمه شوې ده.
مون سره د انصاف وشي او زما خوره په داسې مرګ نه کړې ده، بالکل زموږ یقین ناراضي. مون ته د انصاف ملاو شي او دا سړې نه ګیریږي. زموږ چې دینو نه زموږ سوکشتا پلار مې نشتا، دغه یو جنې وا غم لاړه. زموږ د سر سربرا وا ټول کور د دې پسرو نه زموږ بالکل نام درشته اسم نشتا او زموږ د وکیل سم بندوبست هم نشتا، بالکل اسم نشتا. مون له د وکیل بندوبست هم کې امون انصاف راکه بس مونږه سم نه غواړو.
د دویش کلنې پښتو ډرامو او سټیج هنرمندې مړې دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې موندل شوې وو. د دوی د مور وینا وا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه ګلالۍ د نواب او د هغه د دوه ملګرو سره تلې وه، خو بیا واپس نه راغلي او د هغې په وجنه کې ککړ ملزم نواب او د هغه په دوه ملګرو یې مقدمه هم درج کړې ده. د مردان ضلع پولیس وایي په دغه کیس کې هغوی په لومړۍ ورځ دوه کسان گرفتار کړي دي. په دې حقله د امن جرګې مشر سید کمال شاه وایي د ګلالۍ په کیس چې څومره هم خرچه کیږي او د هغې دپاره د وکیل بندوبست به هم هغوی کوي.
د دې خاندان د پاره به موږ قانوني امداد په اولنی سټپ کې ضرورت ته موږ بدیره وکیل کوو. موږ به کوم دی امن جرګه به دا کوشش کوي د دې خاندان سره به د پولیس نواله تر عدالتونو پورې ودرېږي او دا موږ دا ګڼو چې دا د پاکستان په سطح باندې غټ ظلم شوی دی، د پاکستان نوم بدنام شوی دی. په پاکستان کې څونه د هیومن رائټس سره تعلق لرونکي ارګنایزیشنز دي، تنظیمونه دي، کم خلک لګیا دي، غټ غټ این جی اوز چلی. نو پکار دی چې نن دلته زموږ په ځای په دې میدان کې هغه ولاړ وي او د دې خاندان د پاره د مالی مرستو نه علاوه لیګل ایډ او نور مرستې چې کوم پکار وي چې هغه شو
په تیرو څو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د یو درزن نه زیاتې هنرمندانې زیاتره د خپلو خپلوانو یا ملګرو د لاسه وجلې شوي دي. په دې هنرمندانو کې مشهورې هنرمندانې غزاله جاوید، ایمان داس، سنبل او ګلنار هم شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او هم په بلوچستان کې چمن علاقه کې نن ځایي ټولنو او فعالینو یو غونډه کړې وه او کم د پولیو کمپینونو دوران چې ورکران یا د پولیو کارکونکي کور په کور ځي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي، نو د هغوی په کار باندې بې اطمیناني ښودلې وه، وایي چې خوشحاله نه دي د هغوی د کارکردګۍ نه. تفصیلي رپورټ نعمت الله سرحدي رالېږلی.
مرد دې شپا کی چې هر کور والا، هر پارت، هر سړی و خپل بچان ته د پولیو ساس کی ورکی، خپل بچای د دا مازوری سبا چاو کی. خو افسوس خبره ده چې د چمن زنی ډاکټران، د چمن زنی قبایل او باثر خلق دې پر پولیو باندې قبضه کړی ده او زمر د لایق د تعلیمي اعلی تعلیمي افتال کوانو سره ظلم شروع کړی دی. هغه ته جواب نه ورکي، هغه ودا ماحول ته نه ورپریږدي.
نن څمر دا کم سمینار اغوشتی وو، دا د پولیو په بابت وو چې پولیو کې پولیو خو موږ نه یې خلاف، په پولیو کې کم وارث دی، دا ډاکټرانو کم وارث کې اچولی دی. موږ د دغه خلاف یو چې یو سړی یو ډاکټر درې درې لکه څلور څلور لکه دغه تنخواه پر اخی، زموږ په علاقه کې خلکو ته تنګېدو ورکوي او د خلکو درګای ورټکی خلک په پورته کوي او کم سمین ژوره پراوځي دوی څور ته وایي، وای اوس به راولاړ سو لیویس بدل راوغواړو، پلس بدل راوغواړو، سپین ژوره خلک په پورته کوي، په بې عزته کوي. نن چې موږ دا سمینار اوغوښتی، دا هم په دا باره کې راوغوښتی چې زموږ د خلکو په بې عزتۍ نه کوي. په دې موږ ډېره ټایټه خوا به دو سیول سوسایټي پر دغه بې عزتیا وو چې زموږ خلکو زموږ سپین ژوره ته په بې عزتیا وګوري او دوی به خپل زموږ بچان دغه رقم دوای ورکي چې زما په خپل کور کې و بچان جوړ دي.
محمد علي د سیول سوسایټي د یو کارکون به سیات باندې موږ د سیول سوسایټي د تقریبا درې ایجنډو باندې نن سمینار اغوشتي او چې هغه باندې مطلب د شهر پر مسایلو باندې چې کوم انجوز والا کار کوي په هغه کې څه کمې کوتایانې دي کې پر هغه باندې موږ مطلب پرو میټینګ وکي چې د دې سره بښینو چې بای کمې کوتایانې تی کوي د غزمر د علاقې د سپنجورو یا د کشرانو سره بای دغه شی نه وسی، دغه سی د مطلب د علاقې ته د ترقی د پاره د تعلیم د پرمختګ د پاره باندې موږ د نن سمینار وکي او چې کمې کوتایانې انجوز کوي پر هغه باندې موږ څه مجلس وکړي چې د هغو سره به وینو د آینده د پاره به دوی داسې حرکتونه نه کوي
او دا کړه به پروري او د رشته داری پر بنیاد، د سپارش پر بنیاد، کاغه د قبایلیت پر لیولې، کاغه د ایم پی او د ایم این ای او یا د وخت د اقتدار د نور افسرانو پر ستای چې د بده مرغه لس جمعه تعلق په هغه کې لګیا کیږي، هغه سلیکټیږي، هغه منتخب کیږي، خو شپارس جمعه تعلق چې دی هغه ته چانس نه ورسیږي. او بل دا دی چې دلته د پولیو پر نامه چې دی کوم پروګرام جوړ کړی دی، اوس عمر سیول سایټي ته داسې دی دا شکایتونه را روان دي د بد مرغه چې د خلکو سره دی چې دی ډیره بدتمیزي کوي، دی اوس د خلکو د کوروش پنجري او داسې دی هغه په سرکار په ذریعہ باندې سلو اختیارات دی ته ملاوسوي دی هغه درتانو درجیل ورسی. موږ د سیول سایټي دا مطالبه د لکه څنګه چې تورخم د ملک وزیر اعظم اعلان وکړي 24 غنټې خلاصې د تجارت لپاره د باب دوستیم 24 غنټې خلاصې.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.